دا مشال رادیو دا د ساسو کوربا ګل ایاز ایم ستوري مشي وخت ماسپخین درې بجې دی په خبرونه کې د پیښور خار ماتونو کې د 15 پاکستانی فوجیانو ورژنې په هنګو ضلع کې د وسلوالو لخوا د یو سکول الوزولو د امریکا د بارنو چور وزیر جان کیری لخوا افغان ولسمشر سره د طالبانو د سیاسي دفتر پرانستلو په اړه خبرې او د کډوالو نړیوال ورځ په شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حقله درته رپورټونه لرو خو لومړی وار ورکو بوریوال کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
نمړی د مهم خبرونو سره ټکی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې دوی هم له دې سره اتفاق نه کوي چې طالبان خپل دفتر د افغانستان د اسلامي امارت د سیاسي دفتر په نامه یاد کړي. تیر شپه د پېښور په بیلابیلو سیمو کې د تشدد په پیښو کې د اوو امنیتي عسکرو په ګډون لسو کسانو ته مرګ ژوبلا وشته او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي په ملک کې د ترهګرۍ په اړه د یوې هر اړخیزې تګلارې پر جوړولو کار کوي. اوس بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د چهارشنبه په ورځ له افغان ولسمشر حامد کرزی سره دوه ځله پر ټلیفون خبرې کړې. د افغان او امریکایي چارواکو په وینا جان کیری ولسمشر حامد کرزی ته ډاډ ورکړی چې امریکا هم له دې سره اتفاق نه کوي چې په قطر کې د طالبان خپل دفتر د افغانستان د اسلامي امارت د سیاسي دفتر په نوم یاد کړي. د افغان ولسمشر حامد کرزی ویان ایمل فیزی د چهارشنبه په ماښام په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
د امریکای د بهرنیو چارو وزیر جمهور حامد کرزی ته د اطمینان ورکړي چې د قطر د بهرنیو چارو له وزارت سره خبرې کړې دي او قطر هغه لوحه چې په هغه کې د افغانستان اسلامي امارت نوم نوشته و د طالبان لپاره او د سیاسي دفتر یادونه شوې وه دغه لوحه د قطر بهرنیو چارو وزارت راکښته کړې ده.
بلخوا د قطر حکومتي خبري اژانس د چهارشنبه په ورځ د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت له حواله لیکلي هغه رسمي نوم چې د دې دفتر لپاره اتفاق فریسوي وو په دوه حکې د طالبانو سیاسي دفتر دی. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یوې ویاندې جین ساکي هم پرون له خبریالانو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې امریکا د طالبانو اسلامي امارت په رسمیت نه پیژني. د خیبر پښتونخوا له مرکز پېښور سره نږدې د متنو په سره خاورونو سیمه کې تیر شپه ناوخته د پاکستانی پاوز پر یو کاروان وسلوال طالبانو برید کړی چې 15 امنیتي عسکر پکې وژل شوي. د دې پیښې په اړه د متنو د تانی مشر بهرام خان مشال ریډیو ته وویل
دا پیخه بیگا د شپې 3 بجې دا پیخه شوې ده. خره خوري ټوپ نه دی خو مرنځي چې ورته وي لاغه نه دی خو د آرمی په کارونه باندې شوې ده. آرمی 15 کسان شهیدان شوې دي او د شرپسن نوم سلور کسان چې دي نو دا کړی خو د شپې تیار و دغه هغه تیار کې بیا عزیزان سره وړي دي ته چې دی خو نن سفر شروع واخلم.
وسلوال طالبانو د دې برید پړه پر غاړه اخیستې ده. بلخوا د مشال ریډیو خبریال وایي چې تیر ماښام په پېښور کې له ګلبهار تانی سره نږدې ناڅرګند کسانو پر پولیسو لاسي بم غورځولی دی چې د یو پولیس په ګډون درې عام کسان پکې ژوبل شوي دي. د دې برید پړه چا نه ده منلې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي چې په ملک کې د ترګري په اړه د دوی حکومت د یوې هر اړخیزې تګلارې پر جوړولو کار کوي. چودري نثار علي خان د چهارشنبه په ماښام د پاکستان قومي اسمبلی ته د وینا پر مهال وویل چې ډیر ژر به په دې لړ کې یو غونډه راوبلي.
ټیرریزم اوس په مشاورت هوګي
حکومت دی وای دهشتګردي په دې باندې به مشاورت کیږي. حکومت به د دې ملک له امنیتي ادارو سره تر مشاورت وروسته یو ورکینګ پیپر جوړوي او په دې غونډه کې به د پاکستان د پوز مشر او د استخباراتو ادارو مشران هم ګډون کوي. د یو لسمه مې د انتخاباتو لپاره د کمپاین پر مهال د اوسنی واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون د ترهګری پاړه د دریز و چې کې واک ترلاسه کړ نو بل وسلوالو سره د خبرو اترو لارې په ملکي د رواني ترهګری مخنسي. د افغانستان د جلال آباد شهر په مجبور آباد سیمه کې د بمی چاودنې له امله دوه تنه وژل شوي او یو تن ژوبل شوی دی. له سیمې د مشال ریډیو خبریال وایي چې دا پیښه نن سهار شاوخوا 8 بجې رامنځته شوې ده. د ننګرهار د امنیې د قوماندانۍ او یو ویاند حضرت حسین مشرکیوال وایي چې په وژل شوو کې یو تن د ملي امنیت کارکوونکی دی. مشرکیوال زیاتوي چې په پیښه کې وژل شوي کسان پر موټرسایکل سپاره وو او لومړني معلومات ښیي چې پر یو شخصي بم ورختلی. تر دا مهاله د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. په تاریخ کې په لومړي ځل د اسرائیل سفیر د ترکمنستان ولسمشر ته خپل سفارتي کاغذونه وړاندې کړي دي. د ترکمنستان رسنیو خبر ورکړ چې د اسرائیل سفیر شیمی زور ترکمن ولسمشر قربان کلی بردی محمودوف ته د خپل کاغذونو ترڅنګ د اسرائیلي ولسمشر شیمون پیرس لخوا اسرائیل ته د سفر بلنه هم وړاندې کړي ده. شیمی زور دویم امیدوار و چې اسرائیل په ترکمنستان کې د سفیر د دندې لپاره وړاندې کړي و. لومړی وړاندې کړل شوی سفیر روین دانیل و چې د موساد یو پخوانی ایجنټ و چې د نوماندۍ پر ضد یې د ترکمنستان په جنوبي ګاونډي هیواد ایران کې د احتجاج له راپورته کېدو وروسته د نوموړي ټاکنه رد سوه. اسرائیل او ترکمنستان په 1992 کال کې سفارتي اړیکې جوړې کړې وې، خو اسرائیل په 2009 کال کې داسې اراده وښودله چې ترکمنستان ته خپل سفیر ولیږي. د نړۍ د هغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د راتلونکي یک شنبه په ورځ په قطر کې غونډه کوي چې د شام د ملګرو په نوم یادیږي. ټاکل شوی ده چې په دې غونډه کې به د شام د ولسمشر بشار الاسد د رژیم له مخالفو وسلوالو سره د ملاتړ پر لارو چارو خبرې وسي. سفارتي چارواکي وایي چې امریکا، اروپایي هیوادونه او د سیمې د اتحادیانو په ګډون به د 11 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په دې غونډه کې ګډون وکړي. په پیرس کې د فرانسوي ډیپلوماټانو له خولې ویل شوی دی چې په دې غونډه کې به د بشار الاسد د رژیم خلاف د جګړې لپاره د هغه د مخالفینو د وسلو پر غوښتنه هم بحث وسي. امریکا په تیر اونۍ کې له هغه وروسته په شام کې ویاغیانو ته د وسلو ورکولو اعلان وکړ چې د بشار الاسد د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه ادعاوي وسوې. او وروستۍ خبر د لوبو د هند او سریلنکا ترمنځ د آی سی سي چمپیون ټراپۍ د دویم سیمی فاینل لوبه د باران له کبله ولاړه ده. د هند لوبډلې پچه ګټلې او سریلنکا ته لومړی د بیټنګ کولو بلنه ورکړې ده. د خبرونو پای
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. تاسو د مشال ټولي خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. د پیښور ښار په متنو کې وسلاوالو په یو برید کې 15 فوجیان وژل دي. یو پولیس چارواکی وایي
که دې خوانم سخت فایرنګ شروع واخله زموږ پولیس خبر نو مشترکه و دي سره نفرین زیاته کړې ده. موږ ورته کمزوري نه چې واقعیت کې هلته پوسټونه جوړو.
د خبر پختونخوا په هنګو ضلع کې وسلاوالو یو سکول په بارودي موادو الوزولې دي. د امریکا د بارنو چار وزیر جان کیری افغان ولسمشر احمد کرزی سره په دوحا کې طالبانو د طالبانو سیاسي دفتر په پرانستلو ټلیفوني خبرې کړې. د ولسمشر ویان ایمل فیزی وای
امریکه د بهرنیو چارو وزیر جمهور سامد کرزی سره د اطمینان ورکړي چې قطر هغه لوحه چې په هغه کې د افغانستان اسلامي امارت نوم نوشته و د طالبان لپاره د قطر بهرنیو چارو وزارت ته کښته کړې ده.
نن د کډوالو نړیوال ورځ مانځل کیږي. په پاکستان کې کډوال څه ستونزې لري؟
صرف دغه د پولیس په ډېر پتنګ یو کې ورنې ته ولا چې پلار دین کې پری دین نه ته څه خبر نه کیږي.
پولیس پروگرام پښتانه په یو وشتمه کې به واوري چې په قبایلی سیمو کې د اف سی آر قانون بنیادی مقصد څه و؟
بنیادی مقصد دا و چې دا حکومت د مضبوطولو لپاره او چې کوم خلکو بل انګریزانو مخالفت کولو هغوی له سختې سزاګانې ورکولو لپاره دا قانون انګریز نافذ کړو.
روښانه مستقبل پولیس پروگرام هم د خبرونې په دویمه نمای کې اوریدل شي. نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو له مشال رادیو سره اوسئ. کډمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږی د دې خبرونې لومړی رپورت. د پیښور ښار متنو سیمې سره نږدې وسلاوالو په یو برید کې 15 پاکستانی فوجیان وژلي او درې نور یې ټپیان کړی دي. د امنیتي اهلکارو په جوابي کاروای کې د پولیسو په وینا څلور بریدګر هم وژل شوي دي. د دې پیښې نور حال د پیښور نه د مشال رادیو خبریال سراج شبیر احمد جان راکوي.
د متنو تانه پولیس مشر مشال لیډو ته ویل چې دا پیخه بیګا د شپې 10 بجې سری خور چوک متنو کې هغه محل را مخته شو کله چې د پاکستان پوز یو کانوای د معمول په گشت روان وو. او دغه وخت کې یو شمیر طالب وسلوالو په دوی باندې برید وکړو او پوز او پولیسو په ګډه جوابي کاروي هم شروع کړه چې په نتیجه کې د پوز 15 کسان مړ شول. دی وایي چې د برید کونکو وسلوالو نه هم دوی سلور کسان وژل دي. اس اچ او بارام خان زیاتوي
سری خور چوک نه دی خو مرمزي چوک ورته وي د ارمن په کانوای باندې شوې ده. ارمن 15
کسان شهیدان شوی دي او د شرپسند نوم څلور کسان چې دي نو دا کړی خو د شپې تیار و نه هغه تیار کې بیا عزت سره وړي دي ځکه دې خوانم سخت فایرنګ شروع واخله زموږ پولیس اور نو مشترکه و دي سره نفرین زیاته کړی دا موږ ورته کمزوري کې چې واقعیت کې الته پوسټونه جوړو خو مصیبت دا دي چې دا طالبان وته یا شرپسند ورته چې دي هغه خلک چې دي نو هغه د علاقې غیر کې دي نو دې ټوټل چې 10 منټ دې خوراک لیم شي او واپس لیم شي
بل خو په دغه سیمو کې داسې قسمه پیښه په اړه باندې د دفاعي چارو کارپو ریټایر بریګیډیر محمود شاه وای چې تر څو دغه سیمو کې صحیح پوځي عملیات نه وشوي نو داسې پیښه به رامخته کیږي
دراصل دا علاقه چې کوم ده نو د دریو سایډونو نه قبایلی ده هغه صفا کول غواړي یو طرف ته باړه ده او بل طرف ته ایف آر کوهاټ دی او بل طرف ته ایف آر پشاور دی او د درې ځایونو کې چې کوم ده طالبان وخت په وخت راښکاره کیږي خو دا ټول علاقه چې کوم ده هغه انسیف ده خو دا چې پوخ بند دی د بارداري کې دی علاقو کې ښه په ګهرایه باندې اپریشن شي او دا خلک هغه د نو باسلی شي
یادونه ده چې مخکې هم سو سو وارې پیښور سره نږدې بډبیره متنو او دیزو کې دغه رنګ پیښه رامخت چې پوز او پولیس پکې پنخه کیږي او زیاتره پیښو کې امنیتي اهلکارو ته مرګ جوبله هم اړول کیږي بریګیډیر محمود شاه زیاتوي چې موجوده صوبایي او مرکزی حکومت لا پکار دي چې خو دوی سره زر تر زره مذاکرات وکړي او یاد دا جنگ خپل جنگ وګڼي او پوسټ ته حواله کړي
حکومت دلته کې په خیبر پختونخوا کې هم او مرکزی لیول باندې هم وایي چې موږ مذاکرات کوو او مذاکرات اوس پورې شروع شوي نه دي نو دا یو غیر یقیني شان صورتحال دی فوج لکه هغوی وایي چې سیول انتظامیه یا پولیټیکل لیډرشپ چې کوم دی دا دا مسله چې کوم دی د دې اونرشپ واخلي او دا مسله خپل لاسو کې واخلي بیا موږ ته هدایت راکړي نو هغه مطابق موږ چلیږو
بل خو د تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان د دغه پیښې پلا په سر اخیستی ده او ویلي دي چې د امنیتي اهلکارو په ضد به د دوی دغه کاروایانه دوام لري شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
کدمن اوریدونکو دا را څنګه تاسو ورته په پیښور باندې نو کې وسلواله په یو بریټ کې 15 پاکستانی فوجیان وژل دي هم دا راز په د خبر پښتونخوا په هنګو ضلع کې اوس نامعلومه وسلواله یو سکول په 14 کې موادو الوزول دي نو تفصیل د سیمینه د مشال رادیو خبري الله کوي
د خیبر پختونخوا صوبې په ضلع هنګو کې نامعلوم وسلوالو یو بل سکول په 14 توکیو والوزولو چارواکو تر مخه چې دغه پیخه د زیارت په شپه په کاربوي سیمه کې رامنځته شوې ده د تعلیم محکمې مشر چارواکي نذیر خان مشال لډیو ته وویل چې په پیخه کې کوم ځاني زیان نه دی شوی خو د سکول ودانې ته سخت زیان رسولې دي
په دې ټینګ کې خو لمندي مشومان په کورونو کې خو خالي سکول ته دمکې کول نه او بلډینګ ته نقصان رسول دي کنه نو یو دښت په لو کول دي چې را دښت په لو شي د علاقې ته خو لا وایي چې مقصد
مخکې تعلیم د ریکارډ تر مخه چې په ضلع هنګو کې قریبا 300 سرکاري سکولونو کې یو سل یولس د پرایمري سکولونه دي د ګورنمنت پرایمري سکول نمبر 2 کې له اول جماعت څخه تر سرورم جماعت پورې یو شمېر زده کوونکي سبق وایي واضح دی چې تیر یو میاشت کې سرکاري سکول استاد د بدرګه کې دوه سره دغه دریامه پیښه ده چې د کاربوهي سکول تباه کړل شو د دین اوراندې په محمد خواجه سیمه کې سرکاري سکول په نخښه کړی شوی وو د تعلیم محکمې دفتر تر مخه چې په ضلع هنګو کې تر اوسه یولس سکولونه د ترهګرۍ ښکار شوی دی نذیر خان وویل چې سکولونو حفاظت په لړ کې حکومت هر ممکن اقدامات اوچت کړي دي حضوري داده چې خلک د هم دوی سره تعاون وکړي او چې څوک سکولونو ته زیان رسوي هغه د ورته په ګوته کړي په کابل سیمو او خیبر پښتونخوا کې لسو کالو راهیسې تر اوسه په سلګونو سکولونه وران شوي دي چې د ډېرو پړی وسلوال طالبانو پر غاړه اخستې ده
کدرمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خوندونکو اوریدلیو چې افغان او امریکایي چارواکي وایي د امریکا د بارنو چار وزیر جان کیری له ولسمشر امیت کرزی سره د چهارشنبه په ورځ دوه ځله ټلیفوني خبرې کړې او نوموړي ته ډاډ ورکړی چې په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره واشنگتن هم د افغانستان د اسلامي امارات د سیاسي دفتر په نوم موافق نه دی بلخوا د قطر د بارنو چار وزارت ویلي په دوها کې پرانستل شوی دفتر د افغانستان د اسلامي امارات سیاسي دفتر نه بلکې د افغان طالبانو سیاسي دفتر دی نور تفصيل اجمل ان وړاندې کوي
دا ولسمشر حامد کرزی وایاندی مل فیضی پرون مخام ازادۍ رډیو ته وویل چې په تیرو څلور ساعتونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ولسمشر حامد کرزی سره دوه ځلې تلیفوني خبرې کړې د خاغلی فیضی په وینا جان کیری په ورستی ټلیفوني تماس کې ولسمشر کرزی ته ډاډ ورکړ چې د قطر حکومت په دې اړه سینې اقدامات کړي
د بهرنیو چارو وزیر جمهور حامد کرزی ته د اطمینان ورکړي چې د قطر د بهرنیو چارو له وزارت سره خبرې کړي دي او قطر هغه لوحه چې په هغه کې د افغانستان اسلامي امارت نوم نوشته او د طالبان لپاره او د سیاسي دفتر یادونه شوی وه. دغه لوحه د قطر بهرنی چارو وزارت راکښته کړې ده. دغه دفتر د دې وروسته یوازې او یوازې د طالبانو دفتر په نامه یادېږي.
بلخوا د قطر دولتي اژانس کیو ان ای د چهارشنبه په ورځ د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت هغه بیان خپور کړ چې وایي د سې شنبه په ورځ په دوحه کې پرانستل شوی دفتر د افغان طالبانو سیاسي دفتر دی، نه د افغانستان د اسلامي امارت سیاسي دفتر. د ولسمشر کرزی وایي اندی مل فیضی په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د تیرې وی میاشتې راهیسې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو په اړه د کابل او واشنگټن ترمنځ په بیلابیلو سطحو خبرې اترې شوې او په دې اړه چې دا دفتر به یوازې د سولې د خبرو اترو لپاره د طالبانو یو دفتر وي، واشنگټن له کابل سره شمنې کړې وي.
افغانستان خپلې اندېښنې د دفتر د پرانستلو په اړه د امریکې سره شریکې کړې وي او په مقابل کې د امریکې جمهور هم په یو لیک کې جمهور حامد کرزی ته ټول دغه اطمینان او تضمینونه ورکړي وه چې دغه دفتر به یوازې او یوازې یو ادرس وي د مذاکراتو په خاطر، د افغانستان د سولې د عالي شورا او د طالبان ترمنځ د مذاکراتو په خاطر به دا یو دفتر وي. خو متاسفانه ټول هغه تضمینونه چې په هغه لیک کې جمهور رئیس بارک اوباما له خوا څخه جمهور حامد کرزی ته استول شوی وو، په هغه ډول چې دغه دفتر په پرانستل سو دا کاملا په تضاد کې و، د ټولو هغو ضمانتونو سره چې د امریکې له خوا څخه
یمل فیضی زیاته کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ولسمشر حامد کرزی ته وویل چې دوی هم په هغه بڼه د دې دفتر له پرانستلو سره موافق نه دي چې د سې شنبه په ورځ پرانستل شو. ټینګار یې وکړ چې د افغانستان سره په دې برخه کې پر ټولو ژمنو ولاړ دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی ویان دی جین پساکی هم پرون خبریالانو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالات د طالبانو اسلامي امارت په رسمیت نه پیژني. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دی ویان دی د خغلی کیری له خولې ویلي چې د قطر حکومت پرون په دې اړه چې په دوحه کې د طالبانو دفتر د قطر د حکومت لخوا په منل شوو شرایطو برابر شي ګامونه اخیستي. جیمسا کی وای په دوحه کې د طالبانو له دفتر څخه هغه لوحه چې د دې په وینا ناسم نوم پرې لیکل شوی و لري شبې ده. نوموړي وویل جن پساکی وایي له دې دفتر سره به د یو سفارت یا بل داسې دفتر په توګه چې د امارت حکومت او یا واکمنۍ په توګه د افغان طالبانو استازیتوب وکړي چلند نه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د دې ویاندې په وینا دا په دوحه کې د افغان طالبانو سیاسي دفتر دی.
اجمل اندوجتا سره رپورت اوړاندې کول په دې موضوع کې پاتې کېږي. اف پی خبرې ایجنس د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په لړ کې د پاکستان کردار ته کتنه کړې ده. دا ایجنس په خبره د طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې د پاکستان رول ډیر زیات مهم دی او په ورستو کې د نوي حکومت د راتلو سره سم د هیواد په رویه کې بدلون مخې ته راغلی دی. د مقالې نور غټه کې له ملیح امیرزاده ناورو
ای اف پی خبری ایجنس کارپوهانو د خلیلی کی چې له امریکا او افغان حکومت سره د طالبانو د سولې د خبرو په شروع کولو کې پاکستان مهم رول لوبولی دی. د تیرو دوه کالونو د زیاتې مودې راهیسې امریکا د غیر مشروطو خبرو اترو خبره کوي چې څه خاص نتیجې یې په دې نه دي مخې ته راغلي چې داسې ښکاري طالبان په افغان حکومت کې د خپلو مخالفو مشرانو سره د خبرو اترو خوښي نه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پخوانی کارکوونکی سکاٹ سمیت وایي داسې ښکاري پاکستان چې د افغان طالبانو سره نږدې اړیکې دي د بیلابیلو ناسمو شروعات وروسته وسلوال مذاکراتو ته پکینولو مجبور کړی دی. د خاغلی سمیت په خبره یو بدلون چې تر سترګو کیږي دا دی چې د سولې د خبرو اترو په حق لا د پاکستان ملاتړ بدل شوی دی. د کارپوهانو په خبره دغه بدلون د پاکستان د نوي حکومت د راتللو سره سم مخې ته راغلی دی چې په هیواد کې دننه د اسلامي سختریزو سره جګړه روانه ده او کېدی شي دغه نتیجې ته رسیدلی وي چې په ګاونډي هیواد کې افغان طالبان باید تر کنټرول لاندې شي. سکاٹ سمیت په پاکستان کې دننه تشدد ته په اشاره کولو سره وایي چې هغلته حالات ډیر خراب شوي دي، نو ځکه کېدی شي حکومت په دې خبره غور کړي. هغه ویل چې د سولې د خبرو اترو پاړه د اسلام آباد په ملاتړ کې بدلون کېدی شي، په پالیسی کې بدلون نه وي خو دا ضرور ده چې د طالبانو په حق لا دا فیصله ارادي ده. اجانس لیکي امریکایي چارواکو د مذاکراتو په لړ کې د پاکستان د ملاتړ یادونه کړې ده چې په څو ورځو کې به امریکا او د طالبانو استازي له یو بل سره ملاقات کوي. لږه موده مخکې افغان چارواکو په اسلام آباد تورونه پورې کول چې له دې وړاندې سن یو طرف ته د محسوسولو په بنیاد د سعودي عرب په منځګړیتوب د طالبانو سره د خبرو اترو یو نوښت ګډوډ کړی. د یو سیړنیز ادارې رین کارپوریشن یو لوړ پوړی کارپو جونا بلیک وای د طالبانو سره د مذاکراتو په لړ کې د پاکستان ډیر مهم رول دی ځکه چې د دغو خبرو اترو د ګډوډولو صلاحیت لري. اژانس پر راتلونکي کې له طالبانو سره د مذاکراتو په برخه کې د امریکایي وفد مشر جیمز ټاپنز تخلیلي کې د طالبانو لپاره د امن په خبرو اترو کې خطر دادی چې د جنگیالو حوصله ورسره کمیدې شي او په مشرتابه کې درسونه مخې ته راتللی شي. اژانس لیکي په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستلو سره به دا طالبانو ته یو موقع په لاس ورکړي چې په نړیواله کچای حیثیت ومنل شي. دوی په غواړي چې په ګوانتنامو بی جیل کې بند خپل لوړپوړي مشران را خلاص کړي. واشنگټن ته بیا په دې برلاسیتوب حاصل دي چې ورسره د دوی مهم کسان کېدي او په آینده کې به په هیواد کې خپل پوځي موجودیت غواړي.
ملیحه امیرزاده وا چې تاسو ته د ایف پی خبري ایجنس د رپورت غټکی وړاندې کول او په همدې موضوع کې بیا پاتې کیږو. له افغان طالبانو سره د سولې خبرو اترو کې درې واړه ډلې طالبان، افغان حکومت او امریکا څه غوښتنې لري، څه تمې څرګندوي او په دې مسله کې پیچلي موضوعات څه دي؟ د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو رپورت جوړ کړی دی. دا ممکنه ده چې امریکا، افغان حکومت او طالبان په یو میز د امن خبرو اترو لپاره کینی. په دې کې هر یو د خبرو لپاره د خواهشاتو لیست لري. په افغان جګړه کې د دریو مرکزی کردارونو څه غوښتنې دي او له دوی نه څه تمې کیږي؟ لومړی طالبان دي چې یو منظمه ډله ده، خو د امن د خبرو اترو په موضوع اختلافات لري. په دې کې سخت دریزه طالبان چې د فوزي څنګه کې دي د امن خبرو اترو مخالفت کوي، بلخوا هغه طالبان چې په پاکستان کې بندیان وو د دغه پروسی ملاتړ کوي. د طالبانو غوښتنو کې د هغه طالب بندیانو راخوشي کول هم شامل دي چې د افغان حکومت د اسار لاندې بندیخانو کې قید دي. په دې کې 15 هغه طالب بندیان چې د امریکا په ګونتانامو زندان کې قید دي د راخوشي کول غوښتنه هم شامل ده. طالبان دا تمه هم څرګندوي چې په غړو یې بندیزونه نرم شي. ملګرو ملتونو د سلو نه زیات هغه طالبان چې القاعده سره اړیکې لري په تور لیست کې شامل کړي دي. په دغه طالبانو سفری بندیزونه دي او شتمنۍ یې کنګل شوي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د افغان حکومت په خواست یو شمېر طالب مشران له دغه لیست څخه وستل دي. همدارس طالبان به په رسمي توګه د امریکا لخوا د سیاسي ډلې په حیث پیژندګلو هم غواړي. د طالبانو لخوا تر ټولو زیاته خیالي غوښتنه به د افغان آئین کې بدلون وي. د طالبانو ممکنه غوښتنو ته په کتو سره ځینې مسلې نور هم پیچلې کېدای شي. زیاتره افغان قانون جوړونکي او د بشري حقوقو کارکونکي د ممکنه امن تړون په اړه اندېښنې لري او په دې کې تر ټولو زیاته اندېښنه د افغانستان د ښځو په اړه ده. د افغان حکومت غوښتنو او تمو کې لومړی خبره دا ده چې د قطر په دوحا کې د طالبانو سیاسي دفتر پرانستلو او له امریکا سره خبرو اترو په اړه یې خفګان څرګند کړی دی. کابل په دې خبره ټینګار کوي چې د افغان حکومت جوړ کړي د سولې د عالی شورا دی د امن خبرو اترو رهبری وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزی په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر پرانستلو وروسته له امریکا سره دواړه خيزه امنیتی تړون په اړه خبري وزندولې. د ولسمشر په وینا د امریکا حکومت په قول او فعل کې تضاد دی. د کرزی حکومت پر دې هم اندېښمن دی چې طالبانو ته په دوحه کې رسمي درجه ورکړی شوې ده چې پکې د طالبانو خپل بیرغ او د اسلامي امارات افغانستان بینر هم لګیدلې وو. کابل ویره لري چې دغه پیژندګلو سره به د طالبانو نظریې ته نور قوت میلاو شي او حکومت به جلاوطن شي. کابل له طالبانو څخه غوښتنه لري چې افغان حکومت او د هیواد آئین ومني او وسلي وغورځوي. په دې کې یو پیچلې مسله دا ده چې ولسمشر حامد کرزی حکومت به په 2016 کال کې ختم شي او په همدغه کال کې به بهرني ځواکونه له دې هیواده وځي. د امریکا دریسته کتنې سره د ولسمشر باراک اوباما هغه سرګندونی لومړی راځي چې د افغانانو په مشرۍ کې د سولې پروسه یو غوړه لاره ده چې د افغانستان او سیمې استحکام لپاره ضروری ده. د امریکا حکومت پر طالبانو زور راوړي چې له القاعده شبکې سره اړیکې پرې کړي، تشدد نه لاس واخلي او د ښځو او اقلیتو حقوقونه خوندي وساتي. د دې ترڅنګ امریکا او ناتو دا خبره څرګنده کړي چې د القاعده پر ضد جنگ ته ژمن دي. د امریکا غوښتنو ته متکتن سره یو مسله پیچلی ښکاري چې طالبان وایي تر هغې پورې امریکا سره نیغ په نیغه امن خبرې به ونه کړي تر څو دې هیواده بهرني ځواکونه نه وي وتلي. د افغانستان به راتلونکي کال زیاتره بهرني ځواکونه وځي خو ځینې به په دې هیواد کې پاتې شي.
کډمنو ودونکو یو بل رپورت ته هم غوښی چې د دې موضوع سره تړلې ده. د قطر په دوحه کې له طالبانو سره د سولې خبرو اترو په اړه د سویلي وزیرستان اوسیدونکو څه نظر لري او څه تم یې دي؟ په سیمه کې د مشال اډیو خبريال اوسو کسانو سره خبري کړي او دا رپورت یې جوړ کړي.
دوی ورځې کېږي چې په قطر دوحه کې افغاني طالبانو د فریقینو سره د مذاکراتو د پاره دفتر قائم کړی دی. د سولي وزیرستان مسعود وزیر او د نیمه قبایلي سیمې درازیندر شیرانی قبایلیون دا دفتر ته په سر نظر کسي او د مذاکراتو د عملنا سیلې لاري. د نیمه قبایلي سیمې درازیندر یو مشر یونس خان شیرانی ویایي
افغانستان کې د افغان حکومت او د امریکای سره د امن مذاکرات کامیاب شي د دې اثر به زموږ په پښتونخوا وطن او په قبایلي سیمه باندې ډېر مثبت او ډېر ښه امیدونه دي. یو به دوی په دنیا کې د دهشتګرد بجای په سیاسي شکل متعارف شي او دوام د امن د عمل پرمختګ سره زموږ دا امیدونه دي چې موږ به امن ملاو چې دوی دا مذاکرات شپ اخلاص او زمر د لار او بر وطن د اوسیدونکو د پاره د امن په فکر باندې و چې موږ هم د امن شپې ورځې تعریف
د سولي وزیرستان مسعود قبایلیانو سره تعلق لرونکی یو بل مشر سردار امن الدین مسعود شامن خیل زیاتوي چې کده قطر دوه په دا دفتر او مذاکراتی عمل کښې د پاکستان د غاړې طالبان ه شامل وای بیا به یې مخې ته نورې ګټورې نتیجې راغلې وای د سولي وزیرستان ورنه سدون کای او مخشینای سفیر ایاز وزیر په داغا اولی سرا په دارنګ جاګی جی
افغان حکومت او طالبان پخپل سره ناس مل دي خبري د امریکا سره خبرې کول تاسو د دې مسلې حل نه دی ځکه چې امریکا اوس روانه ده او په میدان به بیا افغانان سره پاتې وي نو که د امریکا سره خبرې کوي هم ښه خبره ده هاتې هم ووځي هغوی به هم څه ترتیب وباسي خو اصلي مندوره خبره د افغان حکومت او د طالبانو په خپل منځ کښې ده
دې قبایانو جوت کړه چې د طالبانو دفتر او په مذاکراتي عمل کښې کړکېچونه راتلل پټه خبره نه ده خو په چار دا ده چې فریقین د امن دپاره هر څه وزغمي د نړۍ او د سیمې اوسېدونکو ته بختور زیری ورکړي
که پښتو وایې مشال ریډیو وار قدرمنو اوریدونکو نن په ټوله نړۍ کې د کډوالو ورځ نمانځل کیږي او ملګرو ملتونو د وینا تر مخه تیر کال په پرتله سخ کال د کډوالو شمیره زیاته شوې ده او دا شمیره څلوېښت میلیونو ته نه هم زیاته شوې ده په پاکستان کې کډوال څنګه ژوند کوي په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال سراج زهیر په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی دی چې ستاسې پام ورته راګرځوم
نن د پاکستان په شمول ټوله نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ مانځل شي پاکستان کې د اقوام متحده د کډوالو لپاره د ادارې یونیسیار د ویاندې دنیا اسلم خان په وینا چې دا وخت پاکستان کې د افغان کډوالو په شمول د نورو ځینو ملکونو کډوال هم میشت دي خو په دې کې له ټولو زیاته شمیره د افغان کډوالو ده د دې ورځې په اړه دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې ورځې مقصد دا دی چې مقامي خلکو ته د کډوالو حیثیت او اهمیت ور په ګوته کړی شي چې دوی هم انسانان دي او د دوی حقونو ته هم اهمیت ترلاسه دی دی زیاته کړه
زموږ مقصد دا دی چې خلکو ته دا ووایو چې یو خو د مهاجرینو یا بې کوره سوي په ناګزینو د خلکو سره همدردي په کار ده په دې چې هغه ډېر ضرورتمند خلک دي هغو ته په کار نه ده چې په یو سپک نظر وکتل سي یا دا په کار نه ده چې د هغو سره خالي په دې بیس باندې چې هغه مهاجر دی ظلم یا زیاتي وکول سي زموږ مقصد دا دی په پاکستان کې هم چې افغانانو سره یا نور کوم مجبور مهاجرین دي د هغو ضرورتونو ته وکتل سي هغو سره په چې کوم ملکونو دوی ته پناه ورکړې ده هلته په کار دی چې د انساني همدردي پر بنیاد باندې د دوی د انساني حقوقو خیال وساتل سي
د دنیا اسلم خان د خبرې په ترڅ کې مشال ریډیو سره خبرو کې افغان کډوالو وویل چې دوی په امروزه ژوند کې یو شمېر ستونزې لري د خیبر پښتونخوا د هریپور شپاړسم نمبر افغان کیمپ نه د افغانستان د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ اوسېدونکي محمد نبی مشال ریډیو ته وایي
پهلن نو دلته چې کوم ژوند موږ لرو په دې هریپور کې اوس پهلن په دې وخت کې موږ ته هم دا خبرې کېږي چې صاحب تاسو د هغه کارټونه ختم شوي دي تاسو څه کوئ او څه کول غواړئ مونږ ته اسمان نه پیسې مونږ چې کاټ نه وي نو اسمان غیر د پیسو نه خو بل امکان نه لرو مونږ صاحب پیسې ورکوو او دواګانې هم نشته چې کوم هسپتالونه کوم کوم دواګانې چې دي هغه هم صاحب داسې خاص کوم دوا نشته نور که د خبره داسې لږ مشکل غټ تکلیف ولري هغه صاحب درته وایي چې زه اټاپا ته بوزه او زه لا فلان کې جای ته بوزه غټ هسپتالونو ته د پیسو په زور باندې مونږ صاحب غریب خلکو په دیاړۍ باندې پیدا کوو اخر هم چای بچو وسه ونه رسېږي یا مریض وي مونږ دلته له منځه لاړ شي مړ شي
همدارز یو بل تن هم مشال ریډیو ته
زمان جاوید صاحب د کابل د ولایت د افغانستان اوس اوسېږم پېښور په رج کښې ده ګلبهار کښې زمونږ ستونزې دغه دي چې نن سبا دا پولیس والا ډېر تنګول دي مثال که کارډ ورته وښیم که نه هغه درته وایي چې دا خو ایکسپایر شوي بیا مونږ وښیي چې نه دی اوس مونږ ته نور وخت راکړی بیا وایي چې د دې ټوکن نمبر وښیه حالانکې ټوکن خیسه هېڅ نه شته خو صرف هغه پیسو لپاره کنه مثال وای چې بس اوس چای پانی را کنه دا ستونزې دي او نور خو بس مسافرې ژوند تیروي یاره د سکول او د نور مسالې خو بالکل نشته الحمدلله او صرف دغه د پولیس په ډېر په تنګ یو پیسې ورنکړي والا چې پلار دین کې فری دي د پیسو خبر نه کیږي
د یونیسیر د وینا مطابق د دې افغان کډوالو لپاره یوازې په خیبر پښتونخوا کې او یا کیمپونه جوړ کړی شوی دی او دغه رنګ د ټولو شمیرې 20% کډوال په دې کیمپونو کې ژوند کوي د ذکر وړ ده چې د روانې میاشتې په 13 نیټه به پاکستان کې د میشت افغان کډوالو د ایسارتیا مدت سر ته رسی خو لا تر دې دمه دې لړکې نوې منتخب شوی حکومت خپل پالیسی نه دی اعلان کړې سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
کزمنه ودونکو تاسو د مشال لړی خبرونه ته غوږی وخت ماسپخین درنې بجې شي بي دي د بوریوال کاکړ نامه د خبرونو لنډیز باورو
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د چهارشنبه په ورځ له افغان ولسمشر حامد کرزی سره دوه ځله پر ټلیفون خبرې کړې دي. د افغان او امریکایي چارو په وینا جان کیری ولسمشر کرزی ته ډاډ ورکړی چې امریکا هم له دې سره اتفاق نه کوي چې په قطر کې دي طالبان خپل دفتر د افغانستان د اسلامي امارت د سیاسي دفتر په نامو یاد کړي. د خیبر پښتونخوا له مرکز پېښور سره نږدې د متنو په سره خاوره نومي سیمه کې تیر شپه ناوخته د پاکستاني پاوز پر یو کاروان د وسلوال طالبانو په برید کې 15 عسكر وژل شوی دی. بل خواتیر مشام په پېښور کې له ګلبهار ثانی سره نږدې نه سرګند کسانو پر پولیسو لاسي بم غورځولې چې د یو پولیس په ګډون درې عام وګړي پکې ژوبل شوی دی. د افغانستان د جلال آباد شهر په مجبور آباد سیمه کې د بمی چاودنې له امله دوه تنه وژل شوی او بل ټپي شوی. له سیمه د مشال لړۍ خبريال وایي چې دا پېښه نن سهار 8 بجې رامنځته شوی ده. د ننګرهار د امنیت د قومندانۍ یو ویان حضرت حسین مشرکوال وایي چې په وژل شوی کې یو تن د ملي امنیت کارکونکی دی. د نړۍ د هغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د راتلونکي یکشنبه په ورځ په قطر کې غونډه کوي چې د شام د ملګرو ملتونو د ملګرو هیوادونو په نوم یادېږي. ټاکل شوی ده چې په دې غونډه کې به د شام د ولسمشر بشار الاسد د رژیم له مخالفو وسلوالو سره د ملاتړ پر لار چارو خبرې وسي او په تاریخ کې په لومړي ځل د اسرائیل سفیر د ترکمنستان ولسمشر ته خپل کاغذونه وړاندې کړي دي. د ترکمنستان رسنیو خبر ورکړی دی چې د اسرائیل سفیر شیمی زور ترکمن ولسمشر قربان قلی بردی محمودوف ته د خپل کاغذونو ترڅنګ د اسرائیلی ولسمشر شیمون پیرس لخوا اسرائیل ته د سفر بلنه هم وړاندې کړې ده.
قدرمن اوردونکو خبرونه د خبرونو لنډیز مو د مشال رادیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول په دې نمای خبرونه کې تاسو لپاره 219 پروګرامونه لرو. لومړی پښتانه په یوشتمه کې په نننی پروګرام کې ووري چې په قبایلی سیمو کې د اف سی آر قانون چې قبایلو ته تور قانون ویل کېږي په دې اړه به تاسو معلومات ووري. دا پروګرام زموږ همکارانو شاهین بنیری او اسمت ساروان په ګډه جوړ کړی دی. نو راځي چې دې ته وغوښ شو.
پښتون په یوشتمه کې
د پښتون په یوشتمه په دې لړۍ کې د یو شمېر پښتنو کارپوهانو په دې نظر خبرې کوي چې وایي د پښتنو تیت پرکواله او د قبایلي سیمو موجودیت په پښتنو کې د سختریزۍ ودی او له نورو هیوادونو او ځایونو څخه په دې سیمه کې د سختریزو پناه اخیستلو ته لار هواره کړې ده.
انګریز دلته حکومت کړو په دې 50 کال کې هغه خپل ملګری جوړ کړو خپل ملګری ورته معلومو
حکومت چې په 19مه پیړۍ کې د سیمو تراور رسیدو نو د دوی په ضد د دوی په مخالفت کې پښتنو افغانانو ډیر لوی مقاومت وکړ. ډیر
مرزا وایي چې په دې کې غیر ملکیان موجود دي لیکن په دې کې زموږ خپل پښتانه ورونه هم د دې جنگ برخه دي.
په افغانستان کې د مرکزی نظام د موجوده په خاطر د سیمه نشته چې قبایلی او بلل شي یا قوانین له نورو سیمو سره توپیر ولري خو د ډیورن کرخې بلې غاړې ته د فاټا یا قبایلی سیمې دي چې د پاکستان عادي قوانین پکې نه عملي کیږي.
د افغانستان او خیبر پښتونخوا او بلوچستان په گاوند کې و قبایلی ایجنسی پرتی دي چې د پاکستان د مرکزی حکومت له لوري د سیاسي استازو یا پولیټیکل ایجنټ له لوري اداره کیږي.
کارپوهان وایي چې برطانیې د خپلو سیاسي او ستراتیژیکي ګټو د ودې لپاره په دې سیمو کې د فرنټیر کرایمز ریګولیشن په نوم قانون عملي کړ چې ورسره د سیمې ولس د خپلو بنیادي انساني حقونو نه بے برخه شو. د برطانوي واک اهداف سو په دغه اړه د قانوني چارو کارپوه لطیف افریدی وایي
په دې نولس سوه یو کې چې دوی دا فرنټیر کرایمز ریګولیشن جوړولو مخکې په تقریبا 50 کال انګریز دلته حکومت کړو. په دې 50 کال کې هغه خپل ملګري جوړ کړي وو. خپل ملګري ورته معلوم وو نو د جرګې یو نظام چې د پښتنو یا د افغانانو یو خاصه ده نو هغوی وایي چې دا یو طرف ته مونږ د جرګې نوم واخلو چې جرګې نه فیصله کړې ده د افغانانو یو اداره ده د پښتنو یو اداره ده او بل طرف ته به په دغه اداره کې زمونږ خپل خلک وي زمونږ د خوښي خلک به وي د ډپټي کمشنر نو فیصله به پکې زمونږ د مرضۍ کیږي. نو بنیادي مقصد یې دا و چې دا حکومت د مضبوطولو لپاره او چې کومو خلکو به د انګریزانو مخالفت کولو هغوی له سختې سزاګانې ورکولو لپاره دا قانون انګریز نافذ کړی و.
کارپو او لیکوال ایاز خان وای پښتنو د انګریزانو پر ضد ډیر مزاحمت یا مقاومت کړی و لدغه کبله د سیمې د قابو کولو لپاره دا قانون راوړ. نوموړې زیاتوي چې دا قانون د سیمې د رسم او رواج پر ضد دی.
دلته چې کوم د اوسنۍ سیستم دی دا د انګلیس امپراتوري یا سامراج چې د انګریزانو حکومت چې په 19مه پیړۍ کې د سیمو ته راورسېدو نو د دوی په ضد د دوی په مخالفت کې پښتنو افغانانو ډیر لوی مقاومت وکړ، ډیره مبارزه وکړ، ډیر جنگونه وشول او هغوی به داسې یو سیستم چې هغه د دوی د ګټې لپاره او هغه د دوی ولس د دوی خلکو د دوی وطن د ګټې لپاره نه هغوی جوړ کو او دا او نو مې دا ورکو چې دا مونږ د دې خلکو د رواج په نامه جوړ کړی دی. لکه د اف سی آر په قانون د داسې یو تور قانون دی چې دا فقط په دې قانون کې لیکل شوی دی دغه مسوده ما لوستې ده په کې ویل چې دا د پښتنو د بلوڅو د پاره جوړ شوی دی او حال دا چې دا د پښتنو د بلوڅو د رواج سره د پښتونولۍ سره دا هیڅ یو والی نه لري. اوس په دې سیمه کې نور ډیر کار ته ضرورت دی. اول خلک اولس په دې پوی کول دي د مونږ سیاسي ګوندونو ورونه هغه ته په کار ده چې په دې باندې خلک کانې کړي چې ګوره وروره دا د مونږ رواج نه دی نه د مونږ دین داسې دی. دا ټول خبره د اسلام هم مخالفه دي. په اسلام کې خود اولس خېګړه ډیره مهمه ده او په د دیموکراسي چې د پاکستان سیاسي سیستم دی دا هم خلاف دی. په دیموکراسي کې یو سړی خپل غږ لري، یو سړی د خپل جرم ذمہوار دی. داسې نه چې په یو سیمه کې یو جرم وشي د اوسنۍ قانون داسې وای هغه ټول سیمه د هغه سیمه ټول اوسیدونکي د پاغه باندې تور وبلش.
په پیښور پوهنتون کې د سیاسي زده کړو د سانګې مشر ډاکټر اعجاز خټک وایي چې کلونو راهیسې په سیمه کې د بشري حقونو د خوندي کولو څخه انتظام نه و، قانوني خلاوه او د انصاف نظام نه و، نو له دغه کبله د خالي ځای په جرمونو کې ککړو خلکو ډک. د بهر نه هم راغلي خلکو د خپل مفاداتو لپاره دا سیمه د جنگ په میدان بدل کړه. نوموړی زیاتوي
اغا عاصم یو 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 مرکز جو شهرو مختلف دنیا د هر ګورنا خلق راځي او دلته ګوان سوریا چې اغا اول مشل خنو او بیا غینا مفتی چې جګړه تیر شي د سوویت یونین مداخله د پسا لا بالکل مات ګورو جی اې دی با یو کیو او ارتشن خلق دلته راتل هغه خلق چې اصلا فون اجګه دلته کې نور تیز شو او دلدار چی پر دی خلق و جگر دی که در عربو جگر دا و خود پنجاب دا و خود بل دا و خود چشنی و دا و چا آتو خلق دی هر کدنه دی چین نم خلق دی سنکیان نم پون دی پختنه خوره تا دی کلین اخوا و دی خواه تراله نو دنیا هم چی راستا ای پسی زهر دا پختنه خوره تراله دیر دی پختون کلتر پختنه دی جون طریقه لاند بانده که طول ما دی بوده پختون اقتصادی طور بانم رست بود طول پختون تعلیمی طور بانم تباه کلو پختون کلچر خوی بلکل وران وجار کلو پختون شناخت که سه دی حالاتو نیچن تری کم و خوص کانشس دی خلقو پکی دا شروع کلا چیر دست دی دینا یو بدل شیجو
که مرداوایی چو که دی که غیر ملکان موجود دی لیکن پدی که زمش خفل پرشتانه ورون هم د دې جنگ برخه دي نو دا چیلنج خو موږ تسته چې موږ د اول د خپل رونه له دې جنګ څخه راوباسو چې هغه د یو بل خلاف جنګیږي هغه که په فوجي مورچه کې دننه دی که هغه د افغان فوج په مورچه کې دی او که هغه د ترګر په نوم چې یادیږي یا د طالب په مورچه کې دی دا له هغه کیفیت څخه راایستل چې د یو غټ چیلنج دی او په دې کې بل یو غټ چیلنج دا هم دی که نه چې کله دا ویکیوم کریئټ شو دا نابرابرۍ راغلی او دا حالات چې خراب شو نو په دې کې دننه تر ټولو لوی ایشو دا هم اوسو چې په دې کې چې کوم کریمینلز دي هغه خلک چې هغه اجرتیان دي هغه خلک چې هغه مجرمان هغوی هم له دې څخه ډېره ګټه واخیسته د طالب په نوم یا د ترګر په نوم هغه خلکو هم زموږ په دې علاقو کې دننه خپلې پښې چې دي هغه مضبوطه کړلې نو له اوس خو یو رنګه له هغوی سره هم جنګ چې دی هغه زموږ روان دي نو هغه خلک چې دي هغه له دې څخه راایستل چې یو غټ چیرن دي له دې سره سره بیا د ریاست پر سطح باندې د حکومت پر سطح باندې د خلکو د سوکالۍ لپاره د خلکو د بهتري لپاره د خلکو د ترقۍ لپاره هم ګامونه اوچتېدل په کار دي ځکه چې په اوس کوم چې موږ قبایلي علاقې ورته وایي دې علاقو ته چې ته ورسئ هلته د ژوند بنیادي ضرورتونه بېخي نه شته
د پښتون په یوهشتمه په راتلونکو برخه کې به د پښتنو په سیمو کې د ناامنۍ او جرمونو په زیاتوالي کې د قبایلي سیمو پر رول خبرې وکړو. پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او موسیقاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت با قاعده روان دي پای کې د موسیقۍ د لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دا مسله به الله حل
دا اولدی سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي
قدرمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د تاسو د ټولو خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک باندې پانه مانی او د غشن په فیسبوک مانی او په ټوټر مانی هم د ټولو رپورټونه اونیس پروګرامونه د لوستل شي او ردل هم شي او اوس وخت شوی د اونیس پروګرام روخانه مستقبل په نننی پروګرام کې د موبایل ټلیفون په اړه تاسو واوري په روخانه مستقبل پروګرام کې چې دا خبرونه زموږ همکار منور شاه تاسو لپاره هر اونۍ جوړوي
که یوې خوا ته د نوي دور ټکنالوژۍ او ماشینونو د خلکو ژوند اسان کړی، نو بلې خوا ته یې ګڼ شمېر داسې نوې پیښې پیدا کړي چې له وجې یې ځوان کول تر ډېره حده د بیروزګارۍ د مسلې نه خلاص کړی دی. په نننی پروګرام کې د موبایل ټلیفون د مرمت په اړه معلومات درکوو چې که یو تن پکې مهارت ترلاسه کړي، نو ښه په اسانه او عزت پکې ډېر زیات آمدن حاصلولی شي. د پېښور په صدر بازار کې د موبایل د مرمت یو استاد خالد خان مشال ریډیو سره خبرې کړي. هغه وایي د موبایل مرمت کې دوه بنیادی شاخونه دي، یو ته هارډویر او بل ته سافټویر وایي. خالد خان یې په عامه تکنیکی یعنی د هارډویر په برخه کې مهارت لري. د شوبې ته د راتلو او خپل کار په اړه وایي:
دا زما شوق دی، د بچپن نه الکترونیک سره نو دی، د پاره زه په دې فیلډ کې راغلم. سر دا فیلډ ټول نه خسته فیلډ دی، او ټیک دی هر یو فیلډ کې څه پرابلم دی زه دا نه ویل دي. خو موبایل فیلډ د دې کې د سبا په ټوله دنیا کې د دې ضرورت دی. زمونږ کار دی فیلډ کې دا و چې چارجینګ نه کوي، اواز نه راځي، ڈرنگر کار میں کئی یاد ابھی نور سے دس وجوہات ڈیڈ شی وہ کی پروزی لاس میں پروزی اسکرین ماچ کی زمین دا فیلڈ ہارڈ ویئر مسئلہ ہارڈ ویئر کی سسونا میں شکر الحمد للہ زمین لاس میں کی جی لگے ابھی صرف پارٹ سر ابھی بلی ہر یو کار کی جی سر
د هارډویر کار په څومره وخت کې زده کیږي او زده کوونکي له یې څومره تعلیم پکار دی؟ خالد خان وایي
سر دې د پاره میکسیمم ټایم پکار دی، درې میاشتې تاسو د پاره، اور تعلیم کم سے کم سے تاسو میٹرک کوئی کی کم از کم سے تاسو سنو سو خو ویلی شی کی آئی سی سے شیری دا آئی سی سے فنکشن دی یا دے کی نور سے کم دتی سیزن دی سافٹویئر سیکشن تے رشی انٹرنیٹ سیکشن تے رشی تے کم از کم اخو تاسو کو دے شی کنا پر اول شی تاسو تو دے دا پر کم سے کم دی میٹرک کو خام خاف کر دی او اس دا کول پر دی زیاد نہ زیاد درمی اشتی کو ہم کو تو شو کوئی دے کار کرا اللہ
نوموړی وایي چې یو تن دا هنر زده کړي، نو چې بیا هر چیرته روزګار روانول غواړي په ډیرو لږو پیسو خپل روزګار شروع کولی شي.
ګوره چې تاسو یو پر کار زده کړئ، نو تاسو په سیبا چې تاسو کار کوي نو خلک به تاسو ته خپل ګرځي، خپل به تاسو راځي، ګاډ په خپل راځي چې دوی دا ډېر ډېر ښه کاري ګر دی، ښه کار کول والی دي چې تاسو په کار باندې دي کمپلیټ، اور باقی دا خو سمندر دی چې سونه به تاسو لاندې ورسېږي کې دونه په کې سیزونه تاسو نه 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 روږي الکترونیک د دې فیلډ کې دا ختمې دوه لسیل نه دی. سر دا ورته ډېر زیات پروفیټ کوي په دې خپل روزګار کولو کې، یو ورکول شان د کلی دی او په دې خمه کې نه دی. ګوره نن سبا هر چا سره موبایل دی، خو هغه تانګوال دی که سایکل والا دی چې څوک هم هغې سره موبایل دی، خو به خامخا خرابېږي د الکترونیک شي دته دی. نو چې خپل په دوکان په یو کلي کې هم کړو کې نو شکر باندې الله والا ډېر څه ورکوي.
هغه کسان چې د موبایل ټلیفون د مرمت کار شروع کول غواړي، خالد خان ورته دا پیغام ورکوي:
ګوره چې تاسو به وخت سره بچلیږي، وخت چې کوم دی هغه تاسو سره نه چلیږي. نو مخکې چې کوم ټلیفون دور او کارډلس دور شو، آی نه باندې بیا د موبایل دور راغی، آی چې بیا اوس ګوره دی دغه شروع شو، انټرنیټ شروع شو، وای فای سیستم شروع شو، تاسو کور کې نه په ګاډي کې ځی انټرنیټ کوي، خپل څه تاسو د فایلونه غوښتل کوي تاسو
خبر. خالد خان وایي په نور نړۍ کې د موبایل کاروبار کې زیاتره جنکۍ کار کوي. دلته هم که جنکۍ دې تراتلل غواړي، نو د نورو عامو کارونو په نسبت دا ډېر اسان او ګټور دی. د مشال ریډیو په روښانه مستقبل پروګرام کې د موبایل ټلیفون د مرمت د روزګار په اړه معلومات ترکوو. د لړکې مو د موبایل ټلیفون د کارکونکو یو ماهر عارف جمیل سره خبرې کړې. نوموړی د موبایل د مرمت په سافټویر برخه کې کار کوي. وایي سافټویر هغه شی دی چې په نظر نه راځي، خو موبایل ټول کار هم د دې له وجې کوي. عارف جمیل د کاروبار ته څنګه راغلی دی وایي:
زما جی بی کام ایجوکیشن دے، اور بس چیزیں نو دینے لاؤ زما اور سرا تقریبا 94 کمپیوٹر فیلڈ کے میں گرافک ڈیزائنر ماں کار کو لو نو 2005 کے بیا ماں بسا کار وائنڈ اپ کو اور دے موبائل سافٹ ویئر ان لاکنگ اور دے فیلڈ تے رہا ہم کور وسائل او مسائل دے سیو چیز کور کے بس ویسی ایکچولی یوا دے ماں زما ضرورت دے سوچ زما تعلیم کنٹینیو نو چیز داخل ہے زما پر کارڈ ہے جو وی نو مزیا ماں چیزیں تعلیم سرا سرا کارم کو لو بی کام پر ایجوکیشن نو کوئی نہ پس بس ایجوکیشن پر
دا چې دا هنر څنګه زده کیږي؟ په دې پوښتنه عارف جمیل وویل:
زیات ما هلپ هم انټرنیټ نه اغوستی دی لکه انټرنیټ نه ما بس استاد دی فیلډ کې ما ټول زده کړه د انټرنیټ نه کړی چې د دې فیلډ کې کوم ډیوایسز دي چې دا څوک جوړوي هغه انجینیر د دې باقي دا مینوال جوړ کړي هغه مینوال ما فالو کړو هغه نه مې هغه چې کوم پروسیجر دي هغه مې سټڈی کړو او بیا هغه اکوپمنټ نه ما کار واغوستو نو خو مینې ما خو ښایسته کار اخلم ته لګیم او مطلب ځان هم پکې ساتم فیملی مې هم پکې ساتم لګیم خو ښایسته شکر دی الله تعالی ډېر فضل دی.
نوموړی وایي موبایل نن سبا د هر کور او هر تن ضرورت جوړ شوی دی او ځکه دې سره تړلی هر کاروبار مخ په ترقی روان دی.
نو دا رسیدا بیسیکلی دا کار نشته چې نن سبا خو تاسو پدې چې ټیکنالوژي دور دی د انټرنیټ کمپیوټر د انټرنیټ او د موبایل او د دې سیم دور دی. نو مطلب دا نن سبا یو ټانکی لگزری او نن سبا دا موبایل مطلب هر کې ضرورت دی. ډیفینیټلی دا نن سبا چې خلکو او استاد دومره نشته یو موبایل والی دا کوشش چې دا موبایل د څلور کال استعمال کوو لکه دلته خو یورپ پشان کانسپټ نشته چې موبایل خراب شو لاړ شي انشورنس کلیم په بل بدرګي یا هغه لږه بل والا دلته خو موکي خلک دوه څلور شپږ میاشتې په مشکله پیسې ځینې چې یو موبایل ځان لوالي نو هغې کې دا سبا خوړل شي نو هغې باندې هغه ریپیر باندې هغوی وایي چې دا به ریپیر کړو زموږ په کار روان نو دې وجې نه زموږ کار دې کې ښه دی.
عارف جمیل وایي د موبایل ټلیفون د سافټویر کار کولو کې ګټه ډیره ده خو دې لپاره تعلیم ډیر ضروری دی.
سافټویر کار د سي دي کې اډوكيشن ډیر مطلب مین رول لري نه ځکه چې دا ټول مطلب پښتو کې یا اردو کې خدای دیوښه دي جو ټول انګلیش کې جوړ دي بهر نه یورپ نه انجینیر یورپ هانګ کانګ چاینیز اوی جوړ کړی دي نو په سافټویر کار کې موستلی اډوكيشن ډیر امپورټنت دی چې څومره ښه اډوكيشن دومره تاسو کار به خي ور سره ځکه چې د سافټویر نه بهترین کار ورته بنمشته او هارډویر موستلی هغه چې هغه تعلیم کې چې هغه کې کاویا ایګان نو بدل لاس کار دی او د ذهن کار دی سرغو کار دی او دا دوه
عارف جمیل وایي د سافټویر کار چې څوک سمزده کړي نو په بهر هیوادونو کې یې هم په کار راوستلی شي. د مشال ریډیو په روښانه مستقبل کې د موبایل د مرمت د روزګار په حق لا معلومات اوري. د دې کاروبار سره تعلق لرونکي یو تن احسان علي خان سره مخابره کړي چې په خپل هم د سافټویر ماهر دي او د دې نه علاوه یو شمېر نور کاروبارونه هم کوي. وایي د موبایل ټلیفون سره تړلي نور هم داسې کارونه شته چې ډېرې پیسې لګول او یا تجربې نه بغیر یې هم یو تن شروع کولای شي.
نور دا دي چې یو سړی هارډویر کار کوي یا صرف ریپیرینګ کوي دا لپاره بیا د موبایل سپلای لکه هارډویر کې سکرین لګي آی سی لګي مایک لګي سپیکر لګي دا یو بیل فیلډ دی. لیکن کسان ناست ډېر معمولي انویسټمنټ دی باندې کېږي او هغې کښې ډېر ښه سکوپ دی سامانونه راوړي چاینا نه زیات سره نو د هغه کاروبار بیل دی هغه هم اصل کې ټچ هم دی سره دی هغه یو بیل سیستم دی صرف پرپارټ خرڅي د موبایلو یا دې کې بل دن نه دی دا موبایل دا بره شو شاشي د دې دا بره باډي شوه د دې دا پاوچ ملاویږي نن سبا قسمه قسم نور سیزونه راځي هغه دې دپاره بیل یو کسان لګیا دي مثال خبره کې سړی پنځه زره شپږ زره لس زره روپۍ بند دي کښېنو هغه دې کښې ښه بزنس کوي. بیا په دې سافټویر کښې دننه یو فیلډ دی رنګټونز ورته وي رنګټون د موبایلو کښې رنګټونز شو ګیمس شو اپلیکیشن شو نو دا یو بیل کسان ناست دي هغه هم سافټویر سره ټچ دي خو ریپیرنګ سایډ باندې نه دي هغې دغه سایډ باندې.
نوموړی وایي هغه کسان چې تعلیم یې ډېر کم وي او هیڅ کار روزګار نه لري هغوی د موبایل هارډویر کار په اسانه زده کولی شي چې ځان او کورنۍ لپاره ښه کافي او جایزه روزي ګټلی شي.
تعلیم خو ډېر ښه شی دی یو سړی وي خو انکار نشته خو که یو سړی دومره زیات تعلیم نشته او صرف زما خپل ذهن دا دی چې هغه پرایمري میډل وي که نه نو هغه دې کښې ډېر ښه کسان مولي دي چې بغیر تعلیمه دي خو ریپیرنګ سایډ باندې زه خبره کوم نو هغه ریپیرنګ کولی شي ځکه تاسو ته پته زمونږ دلته په پاکستان کښې خو پروفیشنل کسان نه دي ناست یو لیکي ریپیرنګ ته که هغه د ګاډو ورکشاپس دي او که هغه د مثال خبره د هر قسم ورکشاپس دي الیکټریکل شیزونه دي الیکټریکل اپلاینسز چې دي هغه هم عام خلک ناست دي. دغسې موبایل دپاره موبایل کښې خلکې د شمار دي او څوک ورځي دي چې هغه هر سړی معمولي داسې بیسک شیزونه دي چې هغه هر سړی نه شي کولی هغې دپاره لږ سکلس په کار دي باقي جرنل 80% کار چې دی یو عام سړی کولی شي د هارډویر د ریپیرنګ سایډ خبره کوم.
دا چې د موبایل ټلیفون د مرمت کار څومره پیسو نه شروع کیدلی شي په دې پوښتنه نوموړی وای.
هارډویر کې زما پیسې دې 5-10,000 روپو پر خپل کار شروع کولی شي، لکه هغه کې پیسې سینچونه چې کوم دي د موبایل کولاولو یو پیچکس سیټ سه هم موږ ته پیچکس چې وي او یو هیسټیشن لګي زما په خیال 5-10,000 روپو پورې لکه دا سٹارټ خبره کوم. باقي خدا هو ټیکنالوژي هوړو سه هند نشته، یو سړی بیا کوي هغه لسه کوته مسؤول شي خپل سامان نه روړي، جدید مشینونه روړي. باقي که سافټویر سایډ دی یو کمپیوټر هغه ته بس ضرورت دی، او د موبایل سه کیبل دي زیات نه زیات پاکستانو دا 1,000-1,200 روپو پورې ملاویږي، یا سه باکسز ملاویږي د فلیشنگ انلاکینګ 4-5,000 روپۍ دغه قیمت دی. نو دغه نه هغه خپل کار شروع کولی شي او دې کې ښه کافي منافع لګي او سړی کوي او کولی شي، او انویسټمنټ پکې ډېر کم دی او ټینشن نشته. بس په موقع چې کوم شیز راغو مزدوري ده داسې وګڼي بس مزدوري ده.
احسان علی خان چې د موبایل ټلیفون نه علاوه یو شمیر نور کاروبارونه هم کوي وایي د نړۍ اقتصاد د خرابېدو له وجې پاکستان کې هم لوی کاروبارونه ډېر غورځېدلې دي. نن سبا یوازې واړه واړه روزګارونه او هغه سره تړلي خلک تر څه حدا د دغه اقتصادي اغیز نه بچ دي. او هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 0-0-0-2-0-2-2-1-1-2-0-1-2-1. او هم په دې ځای خپل کوربا منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
مشال رادیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږی سندرې خبروي.
شرافت دے خودی دا ہم حیا دا ہم
نار کی